ونزعنا ما في صدورهم من غل. چی کل خلق جنت تزی نو داغوی دا سینون با کینه لریشی. پا بخاری کی دی چی کم مومنانو تا دا ور نخلاسه ملاوشی دا جنت او جهنم پا منس کی ببی. نو داغوی خبر کی گی. ونزعنا ما في صدورهم من غل او من براو باسو دا غوی دا سینون غل یعنی چی سمره هم دا غوی پا زرونو که دا چا دا پارا زربداوی وی زرون بدوی گوره من انسانانیو کل سوک زمون زرون خفا کری منگ ناراز کری یا سواجی بشان خبر او کری چی آغا پا زرون باندی دیر بدو لگی چی دای را تا سنگ خبر او کرا نو اوس چې د بنده په زړه کې څومره هم بدګماني وي یا بد سوچونه وي دا ټول په غل کې راځي کو هغه د زړه خیرې وي د زړه تنګي وي کو هغه حسد وي کو هغه کینه وي کو هغه دښمني وي کو هغه ناراضي وي چې په زړه کې دننه وي نو هغه په زړه کې دننه پخیږي هغه نفرت کېدی شي هغه کینه او بغض کېدی شي نو دا ټول په غل کې راځي نو په حدیث کې راځي چې دا غل به د سینې نه لرې شي او بهر ته به وغورځولی شي داسې به شي لکه په زړو کې چې سوونه او په غل کې هغه بغز هم راځي چې په هغې کې دوکه وي په زړو کې پټه وي تاسې بل ته خیئ نه په خوله سره ډېر ښه میلاوېږئ لیکن په زړو کې مو غل وي هغه پټ وي نو دا به د زړو نه لرې شي لکه اپریشن چې وشي دوه اپریشنز به وشي یو به د زړه نه غل لرې شي یعنی انسان جنت ته د غل سره نشي ننوتی سبحان الله ځکه چې که بنده د زړه د دې تنګۍ سره لاړ شي جنت ته نو هلته به دی په قلاره بیا پرې نږدي چې کله د چا په دنیا کې د چا د پاره په زړه کې غل وي او هغه بنده چېرته مخې له راشي نو هغه ټولې خبرې ورته رایادې شي چې دې بنده خو ماته داسې ویلي وو هغه زړې خبرې رایادې کړي او ټوله مزه خراب شي چې دا بنده هم راغلی دی او الله تعالی نه غواړي چې په جنت کې د چا ته معمولي شان هم تکلیف میلاو شي نو غلې لرې کړو او په دنیا کې شیطان وي د بنده سره نو هغه څوک روغی کولو ته نه پرېږدي او بعضی وخت صرف غلط فهمي وي د بنده او د هغې په وجه غل وي او بیا بنده هغه غل پالي هغه څوک وي یعنی د هغو په زړه کې چې کوم حسد وي هغه پالي نو دا هر څه به الله تعالی د بنده د زړه نه لرې کړي چې د جنت ماحول پر سکون وي او بله خبره دا ده چې د چا څوک بدی شي او یا یې څه دښمني وي د هغو سره او هغه بنده په اوچته درجه کې ویني نو بیا به بنده نور سوځي چې هی دې دلته هم راورسېدو او دې دومره بره لاړو نو هغه خو به بیا په غل کې وي نو داسې ځونه بنده بې سکونه کوي بې قراره کوي دا انسان په قلاره باندې نه پرېږدي ګوره په دنیا کې هم دا خبره بنده بې سکونه کوي کو بنده دا د زړه نه لرې کړي نو دنیا جنت جوړېدی شي د چا سره د بنده اختلاف کېدی شي لیکن کوشش دا پکار وي چې بنده یې په زړو کې نه ساتي چې دا بنده دننه نه پالي ځکه چې دا بیا غل جوړ شي بیا بنده هر وخت په دې خبرو سوچ کوي او پریشانه کیږي او بعضی وخت بنده د چا په باره کې خراب سوچ کوي چې فلانې داسې دی هغه داسې وې هغه دا وې او بنده خبره نه پرېږدي نو خبره پرېښودل پکار وي موږ ته سبق او حفظ خو یادېږي نه لیکن زړې خبرې مو چرته هم د زړو نه ننوځي ځکه چې دا خبرې موږ بار بار ځان ته رایادوو حفظ خو موږ یادوو نه یعنی بار بار د یادولو کوشش خو نه کوو که نه نو چې ټول موږ ځان ته داسې خبرې چې ټول وخت موږ ځان ته داسې خبرې رایادوو نو هغه بیا زموږ د زړو نه به څنګه ایستلی کېږي هغه خو یو ډېر خوږ بچی جوړ شي بیا ځکه چې هغه خو موږ پاللی وي نو دا بیماری ده د دې علاج هغه وخت ممکن وي چې کله بنده په ښه اراده وکړي او دعاګانې وکړي کوشش وکړي مسلسل ځکه چې شیطان نه لرې کیږي د غلط سوچ نه ځان بچ ساتئ دا زړه ډېر سپیشل دی د دې نه کباړخانه مه جوړوئ د ګاربیج یعنی کچرې ټوکری ترینه مه جوړوئ لکه څنګه چې په ټوکری کې هر قسمه ګند وي همدغه شان موږ خپل زړه د فضول خبرو او سوچونو سره څښاک کړی وي که څوک درته څه خبره وکړي نو د هغې د یادولو کوشش مه کوئ خپل ذهن بل طرف ته چرته مشغول کړئ مه یې پالئ لکه د شروع نه دا که چېرې تاسو د شروع نه داسې وکړئ نو وروسته به بیا هغه جړ نه نیسي ګوره دا قرآن د داسې زړه د پاره نه دی چې په هغې کې ګاربیج وي. لکه څنګه چې په کوم کور کې سپی وي نو په هغه کور کې بیا د رحمت فرشتې نه راځي، نو دغه شان د دې مثال هم د سپو دی. نو د دې ګندګۍ سره به قرآن بیا څنګه راځي؟ بعضی وخت انسان کوشش کوي لګیا وي، لیکن ځینې خبرې د زړه نه نوځي، وړې وړې خبرې وي، ځکه چې د انسان سره شیطان وي. نو د جنت په شان په ښکلي ځای کې به الله تعالی داسې خلک نه پرېږدي، نو اوس به دوی منع شي. په بخاری کې حدیث دی چې مؤمن به د دوزخ نه بچ شي، د جنت او جهنم په منځ کې به یو پول وي. دا پول سیرات نه دی، هغه جدا دی، هغه په جهنم د پاسه لګېدلی دی. دا پل د جنت او جهنم په منځ کې دی، دې ته قنطرا ویلی شي. دا اخیری چک پوینټ ده جنت ته د تلو نه مخکې. نو دلته دوی منع شو او په خپلو کې چې په یو بل باندې ظلمونه کړي وي د هغې بدله به ورکړی کېږي، او چې دلته دوی څنګه پاک شي نو بیا به جنت ته تلی شي. والله هغوی به په جنت کې خپل کورونه او درجې داسې پیژني، یعنی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې والله هغوی به په جنت کې خپل کورونه او درجې داسې پیژني لکه څنګه چې په دنیا کې پیژني، بلکې د دې نه هم زیات. لکه څنګه چې دلته هر بنده ته د خپل کور پته وي، هر بنده ایون ماشومان هم خپل کورونه یعنی د خپل کورونو لارې پیژني. ای الله، موږ دې ځای ته ورسوي، موږ د دې قابل خو نه یو چې انسان به په جنت کې خپل کور پیژني چې دا زما کور دی. ای الله، موږ په دغه خوشنصیب خلکو کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. سدی رحمه الله نه روایت دی چې اهلی جنه به د جنت په دروازه یو ونه اویني، او د هغې د جړونو په خوا کې به دوه نهرونه بهیږي. دوی به په هغه نهرونو کې د یو نه اوبوس کی، او د هغې په وجه به د زړه نه ټولې بدګمانۍ لرې شي، او دا به شرابي طهور وي، او د دې د سکلو سره به ټول غل د زړونو نه لرې شي. بیا به په دویم نهر کې ولامبي، او د هغې سره به د هغوی مخونه تر او تازه شي. نه به سرونه به بر وي، نه به ورته د ځان د ښکلي کولو یعنی سینګار کولو ضرورت وي. بلکل ځوانان به شي، ښکلي به شي، حسین به شي، او بوډاګان به هم ځوانان شي، او هغوی ټول به د یو عمر شي، ځکه چې په جنت کې به ټول خلک د یو عمر وي، بلکل ځوانان. دا دوه نهرونه دي، یو یې د دننه نه صفایي وکړه، او بل د بهر نه جنتیان ښکلي کړل. ظاهر او باطن یې دواړه ښکلي وي، او بیا به جنت ته ځي. ګورې، الله تعالی جنت ښکلی جوړ کړی دی، نو د هغې وارثان یې هم ښکلي جوړ کړی دي چې هغوی به دومره ښکلي شي چې بیا به په هغې کې داخل شي. د ډیرو سختو نه تیر شو، د قیامت منظرې ولیدو، حساب کتاب عملونه اتللی شو، بیا ورته عمالنامې په لاسونو کې میلاو شوې. دوی د څومره غټو غټو مرحلو مسلو نه تیر شول، او اوس دوی ترو تازه شو، تیار شو د جنت لپاره. سبحان الله، چې جنت ته لاړ شي پته به ولګي چې واقعي دا جنت واله دي. داسې به تیار شي لکه څنګه چې یوه ناوې تیارېږي. دغه شان به د جنتیانو ډېره ښکلې تیاری وي، نو بیا به په جنت کې داخلیږي. او موږ ته دا پته ولګېده چې په یو ښکلي ځای کې د تلو دپاره الله تعالی د دننه او بهر دواړو صفایي وکړه. او موږ چې کله ځان تیارو، نو زموږ زیاته توجه د بهر په تیارۍ باندې وي. نو جنت داسې ځای دی چې په هغې کې به د بنده دننه هم ډېر ښکلی وي. او بیا موږ په دنیا کې ولې داسې نه کوو چې کله موږ ځان د بهر نه ښکلی کوو، نو یو ځل موږ له د خپل دننه هم جایزه اخیستل پکار دي چې هغه هم ښکلی کړو د دې ګندګۍ نه. کوڅو کې ویني او که نه، خو زما رب خو ورته ګوري که نه. او مخکې یوه خبره را روانه ده چې هغه زما ډېره خوښه ده، او هغه څه خبره ده؟ وقالو، او هغوی به وایي الحمد لله الذي لهذا هدانا. هغوی به وایي چې ټول تعریف، ټول شکر د هغه ذات لپاره دی چې چې چا مونږ له دې هدایت راکړو، لارې راته وخیله او په لارې روان کړو او منزل ته ورسولو. لهذا یعنی جنت او داغې نعمتونه، او مونږ یې په دې لاره باندې کېښودو چې په دې باندې مونږ روان شو، ځکه چې هدایت چې په دې باندې مونږ روان کړو، ځکه چې هدایت څه شی دی؟ لاره خیل، په لاره باندې روانول او منزل ته رسول، دا د هدایت. د هدایت څه ډیفینیشن ده؟ لاره خیل، په لاره باندې روانول او منزل ته رسول، دا د هدایت. د کافر د پاره هدایت دا دی چې هغه ته ایمان میلاو شي، او د یو ایمان والا د پاره د ایمان نورې ډیری درجی دي. مونږ په سورۃ الفاتحه کې غواړو کنه چې اهدنا الصراط المستقیم، نیک خلک هم غواړي، بد هم غواړي، پیغمبران هم غوښتي دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم دا دعا غوښته. نو څه دي؟ د دې مطلب دی چې د دې هم درجې دي، یعنی د هدایت، او د هدایت اخري درجه دا ده چې بنده بیا جنت ته ورسي. نو دا څومره درجې دي چې انساني پار کوي او الله تعالی ته نږدې کیږي. لکه د جنت سل درجې دي، که څوک په اولنۍ درجه کې دی نو هغه هم د اهدنا الصراط المستقیم دعا غواړي، که څوک په لسمه درجه کې دی نو هغه هم هدایت غواړي، که څوک په شلمه کې دی نو هغه هم غواړي. دغه شان که څوک په لس کم سلم درجه کې دی یا په یو کم سل درجه کې دی نو هغه هم، یعنی دومره ډېری درجې دي چې انسان همیشه هدایت غواړي. او دویمه دا چې کله هغوی جنت ته لاړ شي نو هغوی څه وایي؟ الحمدلله، شکر دی د الله. دغه شان چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو او چې هغو له پرنجې راغې، یعنی هغو سنیزنګ وکړو، نو هغوی چې الحمدلله او جنت ته ورسېدو، یعنی ای الله، چې کله ستا شروع شوه نو هغه هم دا الحمدلله سره، او چې کله هغه منزل ته ورسېدو نو هم هلته هم الحمدلله سره. یعنی انسان چې پیدا شو دا هغه شروع هم دا الحمدلله سره وشوه، او چې کله هغه جنت ته ورسېدو نو هغه هم دا الحمدلله سره. او الحمدلله په څه خبره؟ چې الذي لهذا هدانا، د هغه الله شکر دی او د هغو ټول تعریف دی، ځکه چې حمد د دوو سیزونو نه جوړیږي، شکر او تعریف. نو مونږ د الله تعالی تعریف بیانوو او مونږ د هغو شکر ادا کوو، هغه الله چې هغو مونږ له هدایت راکړو د دې. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، مونږ خو هدایت نشو موندی که چېرې هغو مونږ له هدایت نه وې راکړی. یعنی هغه خلک به دا نه وایي چې مونږ خو ډېر نیکان وو، مونږ خو ډېرې نیکۍ کولې، ما خو به داسې کول، د شپې به پاڅېدم، تهجد به مې کول، روجې به مې نیوې، داسې هیڅ خبرې به نه کوي. بلکې هغوی به وایي چې ای الله، شکر ستا دی، که چېرې زه هلته ورسېدم جنت ته. نو دا الفاظ، دا جمله داسې ده لکه دا چې زما په خوله وي، ځکه چې په نننی دور کې تاسو وګورئ په دې کې دومره ډیسټریکشنز دي، غفلتونه دي، دومره فتنې والا دور دی، دومره شیطانی سیزونه دي. او که په داسې حالاتو کې څوک د حق لاره بیا مومي او د مرګ پورې په هغې باندې قایم پاتې شي، نو هغه داسې شو لکه الله تعالی چې هغه ونیوه، هغه بچو ساتو. انسان د خپل طاقت، عقل یا پوهې سره دا نشي کولی. دا زما رب دی چې هغه بنده وساتي، چې د چا سره هغه د نیکۍ اراده وکړي، چې څوک هغه روان کړي، او چې چا له هغه سهاره ورکړي، چې هغه بنده د ګوتې نه ونیسي. نو چې رب چا له سهاره ورکړي که نه، نو هغه د دې دنیا د پل صراط نه تیر شي، ځکه چې په دنیا کې هم پل صراط دی او په دې باندې تلل ډېر مشکل دي. او چې څوک په دې باندې د غورځېدو نه بغیر لاړ شي پورې وزي د مرګ پورې، نو هغه بیا د آخرت په پل صراط باندې په ښه سیف طریقې سره پورې وتی شي. او دا صرف د الله تعالی د مدد سره کیدی شي، چې هغه د چا د پاره وغواړي او هغو له سهاره ورکړي، مدد یې وکړي او هغو ته هدایت میلاو شي. ګنې تاسو وګورئ چرته شاپینګ دی، انټرټینمنټ دی، چرته نورې غټې غټې فتنې دي، او که چېرې د انسان یو قدم هم وښویدو نو هغه به د هدایت د لارې نه واوړي، لری بشی. د هدایت لار صرف یو ده، باقی چې څومره هم لارې دي نو هغه ټولې د ګمراهۍ دي، او شیطان په هره لاره باندې ولاړ دی او آوازونه ورکوي چې دلته راشئ دلته راشئ دلته راشئ. او که په داسې حالاتو کې الله تعالی د بنده سره شي نو هله بنده بیا تیرېدی شي. کو هغه راسره نه وي مل نو مونږ هیڅ طاقت هم نه لرو، مونږ هیڅ طاقت هم نه لرو. او په دنیا کې مونږ ټول دا خبره منو، او واقعي هغه الله دی چې هغه چلول واله دی. زمونږ څه طاقت دی؟ که مونږ اراده هم وکړو نو هغه هم نشو پوره کولی. نو د هغه رب نه به دا دعا ده چې ای الله، ته مونږه د هدایت په لاره باندې بوځې د اخري سا پورې، ته زمونږ ملګری شې، مونږ یوازې مه پرېږده. ای الله، ته به مونږ هلته رسوې؟ نو هغوی هلته ورسېدل. څومره اوږد سفر و، څومره ستړی والی به وي، په دنیا کې هم د څومره لارو نه تیر شو، څومره قربانۍ ورکړې، په څومره ځایونو کې صبر وکړو، او بیا د قیامت د سختو نه تیر شو، بیا د پل صراط د سختۍ نه تیر شو، او په جنت کې داخل شو. نو دا به څومره د سکون وخت وي، څومره آرام والا وخت به وي. شکر دی چې را ورسېدو. ایون چې په دنیا کې کله مونږ د مشکلاتو نه تیر شو او آسانی را شي نو مونږ وایو چې الحمدلله، هی شکر دی. نو د الله تعالی شکر ادا کړو. او دی خو ټول عمر شکر ادا کول واله وو، او الحمدلله ویل واله وو. چې هلته ورسي نو څنګه به بیا د هغوی د خولې نه الحمدلله نوزي؟ او د ټولو نه زیات شکر په دې خبره چې الحمدلله چې مونږ دې دلته را ورسولو، تا راته لاره وخیله، تا زمونږ رهنمایي وکړه. ای الله، مونږ خو نشو راتلی. هغوی دا خبره مني چې زمونږ خپل طاقت نه وو. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البته تحقیق راغل زمونږ د رب رسولان سره د حق. اوس هغوی ګوري جنت ته او نعمتونو ته، او د هغې باغونو ته ګوري، د جنت ښکلا ته ګوري، او راحت یې ویني. هغه هر طرف ته چې د هغې متعلق بنده ته، هغه هر طرف ته، هغه هر سو ته چې د هغې متعلق بنده تصور هم نشي کولی، سوچ هم نشي کولی. چرته ویلی وو په قرآن کې، یعنی په قرآن کې راغلی وو، په حدیث کې اورېدلی وو چې په جنت کې به داسې وي، د هغې میوې به داسې وي، د هغې باغونه به داسې وي، محلونه به یې داسې وي، داسې سورلۍ به وي، داسې سکون او آرام به وي. لیکن چې تاسو چې کله تاسو وګورئ نو لقد جاءنا رسل ربنا بالحق، چې واقعي رسولانو چې کومې خبرې کړې وې نو هغه خو رښتیا وخته. ځکه چې اوله صرف سوچ و، اوله سو صرف سوچ و په دنیا کې، او اوس حقیقت په نظر راغی. اوس مونږ سوچ کوو چې د جنت نهرونه دي، او مونږ څومره زره ویلو وایو دا په قرآن کې، لیکن د هغې صحیح تصور زمونږ په ذهن کې نه راځي، مونږ په هغې باندې په صحیح طریقې سره نشو پوهېدی. اوس هغوی وایي چې زمونږ رسول کوم پیغام راوړی و نو هغه بالکل صحیح و، او هغوی چې مونږ ته د جنت کومه لاره خیلی وه چې دا به مو جنت ته بوځي، نو واقعي د هغوی خبره بالکل رښتیا وه، او واقعي د هغوی د لارې په وجه مونږ جنت ته را ورسېدو. یعنی هغوی چې مونږ ته د هدایت کومه لاره خیلی وه، هغوی مونږ ته د صراط مستقیم لاره خیلی وه، دا خو بالکل صحیح لاره وه. ونودو ان تلکم الجنت اورثتموها، او هغوی ته به آواز شي سبحان الله، دا دې ستاسو جنت، او تاسو د دې وارثان شوئ. ډایرکټ ورته خبره کیږي دا ستاسو دی. بما کنتم تعملون، په دې وجه چې تاسو به عمل کوو، او دا ماضی استمراری دی، یعنی په یو مخه یو کار کول، چې کوم عمل به تاسو کولو د هغې په وجه تاسو د جنت وارثان جوړ شوئ. اوس هغوی وایي چې ای الله، ستا شکر دی چې تا مونږ له هدایت را کړی وو، مونږ خو د خپل ځان نه دلته نشو را رسېدی که تا مونږ له هدایت نه وی را کړی. هغوی ټول کریډټ الله تعالی له ورکوي چې دا خو ستا احسان دی چې مونږ له هدایت را کړی وو، او دلته هغوی ته اعلان کیږي چې تاسو عمل کړی وو، په دې وجه تاسو د دې جنت وارثان جوړ شوئ. نو د دې د راتلو وجه د دې عمل دی، او که الله تعالی ول هدایت ورکړی دی. اوس دا یو سوال کیږي. چې آیا د دې عمل دوی دلته راورسول او که دا د الله تعالی د هدایت وجه وه. نو ګورئ خبره داسې ده، حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي په بخاري کې حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم ورکړی و چې عمل کوی او هغه زیاتوی، د الله تعالی قربت حاصل کړی، او دا خبره یاد وساتئ چې د یو انسان عمل هغه جنت ته نشي بوتلی. یعنی عمل کوی لیکن دا سوچ چرته هم مه کوی چې دا عمل به ما جنت ته بوزي او اوس خو زما د پاره جنت دی ځکه چې ما عمل وکړو. نه، بلکې عمل په دې وجه باندې کول دي چې د الله تعالی رحمت راته میلاو شي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا صرف د الله تعالی رحمت دی چې د هغې په وجه انسان ته جنت میلاویدی شي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وفرمایل چې یا رسول الله، تاسو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی تاسو په خپل عمل باندې تلی شئ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه نه زه هم نشم تلی. هغوی تپوس وکړو چې بیا زمون عمل د څه دپاره؟ چې بنده د الله د رحمت سره ځي بیا مون عمل ولې کوو؟ او دلته د عمل کولو ذکر راغلی دی. نو خبره دا ده چې مونږ ته د عمل کولو د پاره ولی ویلی شو، دا عمل دی چې د هغې سره مونږ د الله تعالی د رحمت حقدار جوړ شو. څو شي چې کله مونږ عمل وکړو نو مونږ د الله تعالی د رحمت حقدار جوړ شو، او په دې وجه د الله تعالی رحمت په مونږ وریږي او په مونږ باندې د رحمت نظر اچوي. زمونږ د ښه عمل د لیدو سره، یعنی چې الله تعالی زمونږ ښه عمل ویني، نو د الله تعالی د رحمت په وجبه جنت میلاویږي. ګنی زمونږ به څو عمل وي چې د جنت په شان ښکلی ځای راته میلاو شي، نو د الله رحمت به څنګه میلاویږي؟ دا به هله میلاویږي چې مونږ په نیکۍ کې منډه وهل شروع کړو، او چې مونږ کوششونه شروع کړو او الله تعالی ته وښیو چې د چا سره ډیر علم دی، نو هغوی د خپل طرف نه ښه کوشش کوي چې د چا سره کم دی هغه دي د هغې مطابق کوي، چې د چا سره سهولت نشته هغه د هغې مطابق کوي، او چې د چا سره سهولتي نه دي هغوی د هغې مطابق کوي. د الله په نظرونو کې خو ټول دي که نه، چې دا بنده څومره زما د راضي کولو د پاره منډه وهي. بس دا دی چې د هغو رحمت متوجه کوي، د ټولو کوششونو جدا جدا وي، د خپل وسط او طاقت مطابق وي. او دا بما کنتم تعلمون چې راغی، نو دا د الله تعالی قدردانی، د هغو اپریشیشن. هغه دا نه وایي چې ستاسو عملونه د جنت قابل نه وو، شکر وباسئ چې ما درله جنت ترکړو. چې ستاسو عملونه خو د جنت قابل نه وو، شکر وباسئ چې ما درله جنت ترکړو. تاسو خود دې خبرې قابل نه وي، او تاسو څومره ډیر ګناهونه کړی وو، کوما تاسو نه وای معاف کړی نو دلته به څنګه را رسیدی؟ مونږ کو چاله لږ هم سو ورکړو کنه نو لس خبرې ورته واورو، ته خود دې قابل نه وي. دا خو مونږ یو چې احسان مو درسره وکړو، دوی چې راغلیو کنه نو هیڅ هم ورسره نه وو. مړی اس ولا ما ورکړی وو، مونږ ولا ورکړی وو. او واقعي دا د الله تعالی سره سر رحمت وي چې هغه دوی په جنت کې داخل کړي. بیا هم هغه دومره رحیم دی او دومره غنی دی او هغه دومره بینیازه دی، او د هغو دا نومونه چې دي که نه، یعنی واقع تاسو محسوسولی شئ. یعنی د هغو وسط ته وګورئ چې هغه دا نه وایي چې یاد دي چې تا به دا کارونه هم کول، چې ته قابل هم یې ده دی او که نه. لیکن نه، هغه فرمایي بما کنتم تعملون. یو انسان هم د الله تعالی حق نشي ادا کولی، سنشي کولی، یعنی یو انسان هم د الله تعالی حق نشي ادا کولی، زمون بسو مات او گرد کوششونه وی. یو انسان هم دا اللہ تعالی دا عبادت حق نشی ادا کولی. یو انسان هم دا اللہ سبحانه و تعالی دا احسانات و پسهی طریقه سر شکر نشی ادا کولی. یو انسان هم دا اللہ تعالی دا نعمتونو بدل نشی ور کولی. کو دیر هم عمل کوی. کو انسان طول عمر هم پا سجده بانی پریوزی نو هغه دا اللہ سبحانه و تعالی حق نشی ادا کولی. هغه بیا هم د جنت قابل نشي کېدی، هغه د جنت حقدار نشي جوړی. چې کله الله تعالی انسان له ورکړي نو دا د هغو رحمت وي. او چې هغه وایي چې په دې وجه چې تاسو به عمل کوو په دې کې څومره قدردانی ده، الله اکبر، ای ربه، هم ته داسې قدردان یې. په دنیا کې د خلکو دپاره بنده ډېر څه وکړي که نه، کو په دنیا کې د چا دپاره څوک ډېر هم څه وکړي که نه، خو د هغوی سره د هغوی بالکل قدر نه وي. هغوی وایي چې که ودي کړل نو څه دي وکړل. یعنی داسې قدردانی تاسو په انسانانو کې چرته نشئ موندی. انسانان واړه دي او د دوی زړونه هم واړه دي او د هغوی خبرې هم وړې دي. الله هغه رب دی چې هغه د عالمین رب دی، او هغه څنګه غني دی چې هغه هر څه پرېښودل او انسان له یې کریډیټ ورکړو چې تاسو چې کوم عمل کړی دی نو د هغې په وجه تاسو وارثان جوړ شوئ. سبحان الله. او په جنت کې راځي نه، او په حدیث کې راځي چې هر جنتی ته به خپل د جهنم ځای وښیلی شي، ځکه چې هغه نور هم شکر ادا کړي، ځکه چې هغه به وایي چې الحمدلله الذي هذا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الله شکر دی چې هغو ماله هدایت راکړو، ګنې زه به دلته نه وم را رسېدلی. او یو جهنمی ته به الله تعالی د جنت ځای وښیي. د دې مطلب دی چې د هر بنده دپاره الله تعالی یو ځای په جنت کې جوړ کړی دی او یو په جهنم کې. هغه چې څنګه عمل وکړي نو د هغې مطابق به ورته میلاویږي. چې څنګه قیمت هغوی ورکړي نو هغه شان به ورته میلاو شي. د جنت قیمت خو څوک نشي ادا کولی، لیکن د هغې مطابق عمل وښیئ نو هغو ته به هغه ځای میلاو شي. او چې څوک د جهنم عمل کوي نو هغو ته به هغه پلاټ میلاو شي. نو هغو ته به ولې د جنت ځای وښیلی شي؟ ځکه چې هغه حسرت محسوس کړي چې کاش کو ما نیک عمل کړی وی نو اوس به مې دا ځای و، کاش چې ما هم هدایت موندلی وی. او چې کله جنتیانو ته جنت میلاو شي نو هغه وخت دا اعلان شي دا دی د هغو جنت. تاسو له ځکه درکړی شو چې تاسو چې کومې نیکۍ کړي وی د دې په وجه تاسو وارثان جوړ شوئ. ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار. او وایي به جنت والا اور والو ته، جنت والا جنت ته لاړل، اوس به دوی هغوی ته آواز ورکوي. کیدی شي چې څوارلس سوه کاله مخکې چا ته د دې خبرې اندازه نه شوه کېدی چې څنګه به آواز ورکوي، لیکن سبحان الله، آفرین د هغه صحابه په ایمان باندې چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس نه کوو چې جنت والا به څنګه آواز ورکوي دوزخ والو ته، د دومره لرې نه به څنګه خبرې کوي. او زموږ په شان خلک خو په هر څیز باندې مونږ تپوس کوو، لیکن نن مونږ دا هر څو په خپله ولیدل چې اووه سمندرونه پس مونږ د بنده سره خبرې هم کولی شو او تصویرې هم لیدی شو او داسې خبرې کوو لکه چې زموږ سره ناست وي. نن په دې خبره پوهېدل ډېر آسان شو. او صحابه کرام رضی الله عنهم هم چرته دا سوال نه و کړی. هغوی به سمعنا و اطعنا کول. او جنت خو ډېر اوچت دی، د هغې خو خوشبوی 1500 کاله د مخکې نه راځي او جهنم ډېر لاندې دی. د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که یوه ګټه یعنی یو کاڼی جهنم ته وغورځېږي او یا کاله به اخلي، څومره کاله به اخلي؟ 70 کاله. او یا کاله چې هغه د جهنم یخ ته ورسي، او یا کاله به د یو ډېر غټ نمبر په باره کې ویلی کېدل. په جهنم کې هم وادیانې دي، هلته هم کویان دي. استغفر الله. نو د هغه ځای پورې د جنتیانو خبره رسي. او د الله تعالی د پاره خو نوره هم اسانه ده. دا خو لا د انسانانو ټکنالوژي ده. جنتیان به په جنت کې وي، لیکن هغوی به دوزخیان ویني. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بشک مونږ بیا موندو رښتیا سو وعده چې کړی و زمونږ رب زمونږ سره، چې کو ایمان مو راوړو او صالح عمل مو وکړو نو جنت به درته میلاو شي. داسې ښکلي ښکلي جنتونه به وي. کومې وعدې چې زمونږ سره شوي وې نو هغه ټولې رښتیا دي، بالکل رښتیا شوې زمونږ دپاره. هغه شان وشو څنګه چې مونږ اورېدلي وو. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ استاذ خپله وایي، څوک تپوس کوي؟ جنتیان اوس د دوزخیانو نه تپوس کوي. ستاسو سره چې ستاسو رب کومې وعدې کړې وې نو آیا هغه رښتیا شوې؟ چې ګورئ که دا کارونه مو وکړو نو داسې به وشي، د جهنم اور به وي. نو آیا ستاسو سره چې کومې وعدې شوې وې نو هغه صحیح وختې؟ هغوی به وایي چې نعم، ها، یعنی هغوی به اعتراف وکړي، خبره به ومني چې ها هغه خبرې صحیح وې. نن خلک وایي چې پرېږدوه، دا هسې د مولانو خبرې دي، ګورو به ورسره چی راشي. هیڅم نه کېږي، الله تعالی څوک په دې وړو وړو خبرو باندې نه نیسي. هغه خو ډېر غفور الرحیم دی، خپله مرضي کوي، د فکر کولو ضرورت نشته. نو هغوی به وایي چې ها سورته ویلی شوي وو، هغه خبرې ټولې صحیح وختې. دا څومره خفګان والا جواب به وي چې کله ویلی شوي وو چې په دې کار به دردناک عذاب وي، په دې به عظیم عذاب وي، په دې کار به عذاب مهین وي. په قرآن کې خو وایو لیکن رسوایی والا عذاب به څنګه وي، دردناک عذاب به څنګه وي؟ نه 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 نه، هلته به بنده په هر څه باندې پوه شي. هغوی به وایي چې ها، او په دې ها کې به څومره درد وي. سوچ کوئ، په دې کې د ټول ژوند پښیمانی ده، یعنی بنده به ډېر ستومانه وي چې مونږ ولې داسې کول. او پته هم و ورته اورېدلی وو لیکن منلی نه، ځکه خو ما درته ویلي وو که نه چې صرف علم پوره نه وي، د ډېرو سیزونو مونږ ته پته وي لیکن مونږ په هغې باندې څومره عمل کوو، څومره یقین وي زمونږ په هغې. فأذن مؤذن بینهم، نو یو مؤذن یعنی آواز ورکول واله به آواز ورکړي د هغوی په منځ کې، یعنی د جنت او جهنم په منځ کې به وي، هغه به آواز ورکړي. لعنة الله علی الظالمین، چې لعنت دي وي د الله تعالی په ظالمانو باندې. اوس ګورئ په جهنم کې به عذاب صرف د اور نه وي، بېعزتي به وي، داسې بېعزتي به وي. دا هغه خلک وو چې په دنیا کې به ډېر ښه به اوسېدل په دنیا کې. اوس هلته پیلانتونه وریږي، ذلتونه دي. او جنت والا په سلام علیکم کې دي، د هغوی دپاره استقبال کېږي، مرحبا ورته ویلې کېږي، نه غل شته، نه حسد شته، خوشحالۍ او خوشحالۍ دي. او وګورئ دوزخ والو ته، د هغوی څنګه تریخ ماحول دی، څومره خراب دی چې چاته څوک وایي که نه چې په تا دې لعنت وي، نو د هغو ټوله ورځ خرابه تېره شي چې دې بنده ماته داسې خبره وکړه. عذاب دی او د پاسه پی لعنتونه ویلی شي. او لعنت څه دی؟ د رحمت نه لریوالی. نو واقعي هغوی د الله تعالی د رحمت نه لري دي، ځکه چې د الله تعالی رحمت خو جنت دی. دوی به څه کول؟ الذين يصدون عن سبيل الله، فظالمان باندې د الله تعالی لعنت دی. کوم ظالمان؟ ها خلق چې د الله د لارې نه پخپله هم منی کېدل او نور خلق به هم منی کوو. يبغون عوجا، او هغوی به تلاش کوو په هغې کې کوګوالی، په هغې کې به یې نقطه چینی کوله، خبرې به یې پکې راوستې، څو نقطې به یې پکې راوستې چې خلق د دې لارې نه لري شي. د دین احکامات به ټویسټ کول، هغه به یې کږول او بیا به خلکو ته پیش کول چې وګورئ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به یې خبرې کولې چې څومره ډېر ودونه یې کړي وو، اسلام خدا وایي، او دا لا څنګه خبره ده؟ یعنی په دین کې به همیشه کوګوالی تلاش کوو. او د خفګان خبره دا ده چې نن مسلمانان هم داسې خبرې کوي، هغه خلک چې ځان ته مسلمانان وایي او بیا هم هغوی خلک د الله د لارې نه منع کوي، په خپله خو کوي نه، ډوب شوي دي، نور هم د ځان سره ډوبوي. دا څومره خرابه خبره ده چې د خلکو ایمان خرابوي، د خلکو ایمانونه تباه کوي. وهم بالآخرة كافرون، او هغوی د آخرت نه انکار کوي. د مرګ نه پس په ژوند باندې هغوی یقین نه لري، حالانکه د انسان عقل هم دا خبره مني چې یوه ورځ په کار ده چې خلکو ته انصاف میلاو شي، ځکه چې دوی د آخرت د ورځ نه انکار کوي، ځکه چې آخرت نه مني. نو بیا به ورته خپل ژوند سیده کول وي، صحیح کول وي. یعنی که دا خلک آخرت ومني نو بیا به ورته خپل ژوند سیده کول وي او صحیح کول وي. وبینهما حجاب، او دا سورت اعراف دی، د اعراف په نوم باندې چې دی نو دا د دې ځای نه اغستی شوی دی. دلته بینهما لفظ راغلی دی، یعنی د دې دواړو په منځ کې، د جنت او جهنم په منځ کې حجاب دی، یو دیوال به وي، یو رکاوټ به وي. و علی الاعراف، او په اعراف باندې. اعراف وایي اوچت ځای ته، اعراف څه ته وایي؟ اوچت ځای ته. او په اوچت ځای باندې چې څوک ولاړ وي نو هغه تاسو ډېر زر پېژندی شئ. نو دا د جنت او جهنم په منځ کې یو آړ دی، رکاوټ دی. مونږ په دې باندې نشو پوهېدی چې هلته لاړ شو نو پوهه به شو، خو بس مونږ ته دغه شان ایمان راوړل دي. نو هغه حجاب، یعنی هغه دیوال چې دی که نه، دوستۍ به د جهنم په فاصله باندې دي، یعنی دوستۍ به د جنت نه په فاصله باندې دي. یعنی جنت واله به د جهنم والو سره، او جهنم واله به د جنت والو سره نشي میلاوی دی. د دوی په منځ کې به دا دیوال حایل شي، دیوال به په منځ کې راشي. په سورت حدید کې راځي چې یو دیوال به وي، یو دروازه به وي، پاغې کې به رحمت وي، او د هغې نه بهر به عذاب وي. او ویلی شي چې دا اعراف دی. او په سورت حدید کې دي، او په سورت حدید کې د دې ذکر دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا اوچت ځای دی، یعنی دیوال دی، او د دې دیوال نوم څه دی؟ حجاب، یعنی آړ، بیریر، دیوال، او د دې نوم دی اعراف. پوه شوئ؟ ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا یو اوچت ځای دی د جنت او جهنم په منځ کې، او دلته به ځینې خلک منه شي. الله اکبر. وعلى الاعراف رجالا، او پاراف باندې به ځینې خلک وي. تاسو ګورئ، یو طرف ته جنت دی او بل طرف ته جهنم دی. د دې مطلب دی چې دا مینځ واله خلک دی، نه جنتیان دی او نه دوزخیان. سدی رحمه الله د دې ځای نوم اعراف ځکه ایښودی دی. سدی رحمه الله فرمایي چې د دې ځای نوم اعراف ځکه ایښودی شوی دی چې د دې ځای خلک نور خلک پیژني، ځکه چې په چوچت ځای دی که نه. نو دلته به کوم خلک وي؟ د دې په باره کې چې کوم اقوال دي، په هغې کې چې ټولو مفسرینو څه لیکلي دي، که هغه ټول راجمع شي نو په یو لاین کې د هغې خلاصه ده. یعنی د هغې ټول یو مطلب دی چې دا هغه خلک دي چې د چا ګناهونه او نیکۍ به برابر وي، لکه د تلی، یعنی ترازو چې په لړی وي، د چا هغه به درهی وي، د چا هغه به سپکې وي، د چا به نیکۍ زیاتې وي، د چا به ګناهونه زیات وي. نو داسې خلک به هم وي چې د هغوی نیکۍ او ګناهونه به برابر شي. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د قیامت په ورځ به حساب کتاب وشي، او چې د چا یوه نیکي هم د بدۍ نه سیوا شي نو هغه به په جنت کې داخل شي، او که یوه بدي سیوا شي نو د نیکۍ نه نو جهنم ته به ځي. او دا نیکي ابدي د شړشمو د دانې برابر هم کیدی شي، دومره کمې زیاتې به فرق پرې باسي. پوه شوئ؟ لیکن هغه خلک چې د هغوی هر څه بالکل برابر شي، نو اوس به دا خلک چرته ځي؟ دی جهنم ته لیږل هم غلط دي، او جنت ته هم نشي تلی. نیکۍ یې زیاتې نه دي چې جنت ته لاړ شي، او بدۍ یې زیاتې نه دي چې جهنم ته لاړ شي. د ګناهونو په وجه جنت ته نشي تلی، او د نیکۍ په وجه جهنم ته نشي تلی. نو د دوی سره به څه کیږي؟ دوی اعراف واله دي، دوی به دلته ودرولی شي چې تاسو دلته انتظار کوئ، دلته ودرېږئ. الله اکبر. او چې کله موږ بدي کوو نو زر سوچ وکړو چې زه خیر دی، دومره نیکۍ خو مې کړي دي که نه. کله نیکي کوو، کله بدۍ کوو، او دغه شان زموږ ژوند تیریږي. سوچ کوو که چېرته نیکي او بدي یو مره شي، نو بیا که چېرې دا برابر شي، نو بیا به څه کیږي؟ موږ ته کو په ایرپورټ یا د ډاکټر په آفیس کې انتظار کول پیښ شي کنه نو هغه څومره مشکل وي. هغه خو صرف اپوینټمنټ وي او دلته یو طرف ته جنت دی او بل طرف ته دوزخ دی او موږ په دې انتظار کې یو چې اوس به زموږ سره څه کیږي. نو اوس یعرفون کلا بسیماهم د هغوی د علامتونو نه به هغوی پیژندې شي. ظاهره ده جنت والو مخونه به روښانه وي چمکدار به وي. دوی یعنی د اعراف والا به بره ناس وي او دواړه طرف ته به ورته په نظر دواړه طرفونه به ورته په نظر راځي. چې دوی جنت والو ته ګوري نو د هغوی مخونه به هشاش بشاش وي. نو دوی به څه کوي؟ ونا دو او هغوی به آواز ورکوي او د دوی په دې آواز کې به داسې حسرتونه وي. اصحاب الجنت ان سلام علیکم. دوی به جنتیانو ته ګوري. هغوی به ښه په مزو او چرچو کې وي. نو دوی یعنی د اعراف والا به ورته وایي چې سلام دې وي په تاسو باندې، سلامتي دې وي، پیس دې وي، دومره ښکلي په سلامتۍ کې یې چې په جنت کې ګرځئ را ګرځئ. هغوی ته به سلامونه کوي. د دې نه پته لګي چې د جنتیانو په لیدو سره به د دوی څنګه جذبات وي. چې کله انسان د بل سره سخه شي وویني او زړه ورته کیږي نو د هغوی بیا دغه شان جذبات وي چې کاش موږ هم دغه ځای ته لاړې. لم یدخلوها وهم یطمعون. هغوی داخل خو نه شو لیکن زړه یې کیږي. د دې تمنا لري چې په دې کې داخل شوي، د دې امید لري، د دې تمه کوي، د دې شدید طلب لري. یقین شته دی لیکن امید یقین نشته دی لیکن امید ضرور شته چې کیدی شي چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي او دلته مداخل کړي. ځکه چې خواهشي د دې دی. ځکه چې خواهشی د دې دی.